out upon us.
پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه کرام الله اکرامي مودا یو ساته غرمنی خبری خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی ملګرتیا پر مخړم. په دې هله چې روغ سید رنو اوریدونکو اوري چې ولس مشرۍ مانی د جو بایدن د ترګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. په یو بل راپور کې اوري چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د ملي اردو د عسکرو په ډزو کې دوه امریکایان وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند په گرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي او په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر له 800 واوښت. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي، لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاتوي،
یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتم راتل زخمیان شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې تېرې راستنېدل. د لیګټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند په گرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي 14 د ماښام 8 بجې پر یوه هموي موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. بلخوا د گرشک ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک وایي په پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي او 14 د کابل هرات د لوی لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قول اردو وایي دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اورغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قول اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي په برید کې درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون 90 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته د مړینې شمیره ده. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو لوړه شمیره ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1401 کسان مړه شوي وو. په چین کې 13193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 1 ساعتونو لپاره د مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. د تایلند د عامې روغتیا وزیر آنوتین چارن فراکول نن یکشنبه تایید کړه چې په ناخون راچا سیما ښار کې 2 کلن یاغي سرتیری وژل شوی دی. د خپل فیسبوک پانه کې له پولیسو او پاوڅ څخه مننه کړې چې بلوای پای ته ورسوله. پولیسو د مشکوک حمله کوونکی سرتیری نوم جاکراپانت توما و خود اوی ویل چې نوموړی د ځمکې پر لانجه په غوسه شوی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د کاتولیکی کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنګي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبرې وکړې چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو په وړاندې په جګړه کې اسیران شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي.
موږ غلا زدي رادیو نو درنو اوریدونکو خبرونه مول احمد تکل نو اوریدل ک غوړی دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم ترتیب کړی ولولې واوري پته مو دا زدي رادیو ټکی کا بلاندی خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، خو د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي.
افغانستان ملت بسیار قوي بزرګ و، یک ملت چې د دنیا
په یو بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې لکتر لګه دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوی. د ننګرهار والی پاړوي
د شهزاد ولسوالۍ ته د وجود خاصو قطعاتو قواوی او همدارنګه د قاتل ملاتړ عسکر نووس
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیشن لید لوري یو وي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر 2 بجې در سره پات شي. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوړی ولسمشر مانی وای د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلی و چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وای چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي. د موضوع زموږ همکار نسیم شفق تعقیب کړی دوم دا اوس سره په سټډیو کې دی. شفق صاحب مهرباني په دې باندې.
سلام وړاندې کوم. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندید او د امریکا د پخوانی ولسمشر د امرسیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي په دې هیواد کې له توندو خبرګونونو سره مخامخ شوي دي. ولسمشر مانی وای چې افغانان تل یو ملت او په مهمو او ملي مسایلو کې خپل والای ساتلای دی. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د خاغلی بایدن د خبرو په خبرګون کې پر خپل ټوئیټر پاڼه د امریکا لمرستو مننه کړي، خو ویلي دي چې مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکوري سره په بشپړ توګه مخالف یم. یوازینی کار چې مونږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخواني ولسمشر د مرسیال پتوګې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه داده چې ولیدل شي چې هغوی یا تروریستان له سیمه پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي چې افغانان د خپل دښمن پر وړاندې تل یو موټی او یو ملت وو. دی وایي افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټولو لویو ځواکونو لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو. د جو بایدن د څرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګون راپارولی دی او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو و موردل چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن هغه څرګندونه چې ویلې دي د افغانستان متحد کول ناممکن دي په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسيون وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسون لیدلور یوي او کوم پلاوي هم چې باید له طالبانو سره د سولې خبري وکړي هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغان ملت استازیتوب وکړي شي. د دې شورا د مشرتابه غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبري وکړي. نجی صافی دغه غونډه ته للیوه او سره سره په سټډیو کې ده. نجی جان په دې غونډه کې د انتخاباتو په تړاو خبري وشوي کړه وای چې نور څو ویل شو.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. تر ډیره د سولې په مسلې باندې په دې کانفرنس کې خبري وشوې. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال نن په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره باید داسې اجنډا جوړه شي چې پکې د حکومت سیاسي مخالفین عام وګړي او په ټوله کې د بیلابیلو اړخونو نظریات شامل وي. خغلی ترشتوال ویل د بهرنیانو لوري جوړه شوې طرحې او د سولې هوکړه لیک به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. نوموړي د سولې اوسنۍ اجنډا ګونګه او پیچلې وبلله او لخکیل لور وغوښتل چې افغان دولت هیئت په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال په خپلو سرګندونو کې د اندېښنې هم مطرح کړه کچېري حکومتي چارواکي او سیاسيون سره یو نشي او سولې لپاره واحد اجنډا جوړ نه کړي لري نه ته چې افغانانو پرته نور اړخونه رمخته شي. د افغانانو پر ځای داسې طرح رمخ کې کړي چې د هیڅ افغان په خوخه او ګټه نه وي. نوموړي لټولو حکومتي چارواکو غوښتل چې خپل اختلافات یې خوته کړي او د سولې لپاره سره یو موټی شي. د خبرو یو برخه ورو
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریان‌های بزرگ و شخصیت‌های مطرح سیاسی افغانستان است. ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاش‌های پراگنده ما را به صلح نمی‌رساند، بلکه این موضوع را پیچیده‌تر و لاینحل می‌کند و سبب می‌شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا اینکه فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله په ګډون یو شمیر سیاستوالو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د طرحې لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې وه. د افغانستان حکومت په دې اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډېر ورو روان دي او داسې کوم پرمختګ نه دی شوی. په دغه خبری کانفرنس کې د انتخاباتو په مسلې هم ټینګار وشو. د انتخاباتو د نتایجو په اړه وویل چې دغه انتخاباتو نتایج ځنډیدلې او ژر تر ژره باید دغه پایلې اعلان شي او خلک منتظر دي او نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. اموردل چې د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسي وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزيشن لیدلور یو او کوم پلا به چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي هم باید هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس هم رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په پام کې لري چې راتلونکي مالی کال کې په څلور ولایتونو کې د کبانو د تکثیر څلور لوی فارمونه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته ول چې دغه فارمونه به په کابل، پنشیر، بامیان او بلخ ولایتونو کې د 50 میلیونو افغانۍ په لګښت جوړ شي.
قرار است د سال مالی 99 وزارت زراعت 4 فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنشیر، بامیان و بلخ بسازه که هر کدام ظرفیت 5-8 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً بیش از 100 میلیون جمعی میرسد.
خغلی رستمی زیاتوی تیر کال کرنه وزارت 350 تا کبانو فارمونه جوړ کړی و چې 1000 تن د کبانو غوښه تولید کړي وي او روان کال د تولید کاچا 1500 تن ته رسیدلې ده. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د محل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو لوی متوسط او واړه فارمونه موجود دي چې تر ډیره افغانستان له دې درکه په ځان بسیا ده. د افغانستان د مالیه وزارت وای د بختر هوایي شرکت په سوداګریز پلان، بازارموندنې، امنیتی پلان، تشکیلاتو د پرواز په عمله کومارنې او د دغه شرکت په کړنلارې بحث وسو. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ځل به دا شرکت د یو پیاوړي دولتي شرکت په چوکاټ کې داسې فعال شي چې له یو لوري خصوصي هوایي شرکتونو سره سیالي وکړي او له بل خوا د کورنیو پروازونو لپاره ګټور ثابت شي. بختر هوایي شرکت چې یو دولتي شرکت وو د کورنیو جګړو او د اقتصادي ستونزو له امله له ماتې سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال یو شمېر خصوصي شرکتونو سره په خوا کې د آریانا افغان هوایي دولتي شرکت هم په کور دننه او بهر پروازونه لري او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 95 پوله، یو سټرلینګ پون 98 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1090 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په نوم ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 1400 تن مړه شوي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی و هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په لیکه دی. صالح صاحب سړی مشي د کورونا وایرس د تازه ارقامو په اړه باندې چینی چارواکو کله معلومات وړاندې کړي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یک شنبه ویل چې ناتیا نور کسان تر ډېره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړ شوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرونه وخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1100 ته ورسېد. دا وروستي ارقام په داسې حال کې خبره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان دا خبرداری هم ورکړی چې د مړینو شمېر لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا په وایرس د مړو شمېر د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمېر واوښته. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 1400 تنه مړ شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 1400 کسان یې له کبله مړ شوي وو.
سالی سے پٹولا کی پچین کی بدینا روغی باندے څومره کسان تر د دماغته شوې د شمیرې څوای
د تازه قامل مخې پچین کې په کورونا وایرس د خلکو دخته کې 22200 پیښې ثبت شوې دي. خو د هوبی ولایت مرکز ووهان کې چې دغه وایرس سوال پکې کشف سو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره د ترانسپورټي سیستم د ګډوډۍ دوله کبل خپل ورځنی اړتیاوې نسی پوره کولای. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغه کې افغانان همسته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان موصل دي چې وایي د تیر میاشتې له 23 نیټې راهیسې دوی قرنطین دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غږ ته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
اکرم صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی چې زیات ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د حکومت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت په چین کې لا غوسه سول چې د کورونا وایرس څه افشا کوونکی ډاکټر په همدې ناروغۍ مړ شو.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. عوام اوریدل چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 800 او دغه شان د ناروغانو شمېر ان 40000 ته رسیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې لکه تر لګه دوه امریکایي فوجان په یو حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوی دی. په دې پیښه کې څو تنه افغان سرتیری هم ژوبل شوی دی. په پایل کې ویل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یوه سړي چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همدار ازویل له تازه راپورونو سره سم یو وطن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشین ګن ضربه وکړه. د په عین حال کې ویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یوه سرتیری کړې لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي.
د شیرزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګ د قاطع ملاتړ عسکر نوزي، نو یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاطع ملاتړ زخمیان شوي دي.
د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. په پیل کې د زینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز رسپانی ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځینه خطر شوی او په لړ کې 15 یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوی دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری هم ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون ماسپخین مهال نښته شوې ده. امریکا په افغانستان کې 4000 پوځیان لري چې اکثر افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیرې په تروریستي ضد فعالیتونو په تیره بیا د داعش پر ضد په جګړو کې ګډون کوي.
د موږ غلازادي رادیو ناورې ورزو روزګان ته په روزګان کې افغان پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه غني سیمې نیولې. ځای چارواکي وایي د غسیمې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. دوی وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوختي. پترنکوټ کې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت یادو سیمو ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا بالا دشتی تر چوره پوره فقط یو پوسته چې نورونه سم دغه پوسته بالا د چوره لار خلاص دي. پښوی بیخی داد ورکوم تاسو
د ترینکوټ شار شمال ختیځ طرف ته په غند غډو ځواکونه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه دغه پوځي عملیات لته رشپه جوړ زری سپیل کړی دي. امنیتی چارواکی وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکی سیمه شاوخوا 2.5 کورونه پکښ کې میشتي او 18 کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي. د دغه ولایت سرپرست امنیه کومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشرۍ تر غاړه لرل د جګړې په لومړی کرښه کې ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 44 وسلوال طالبان وژلې او 9 تنه نور ټپیان کړي دي.
آغاز کردیم و موفقانه ما توانستیم که ساحه خانقا را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم و شما فعلا هم در ساحه حضور داری، خودتان از نزدیک همه چیز را میبینی. دشمن با تلفات سنگین از این جهت عقب نشینی کرد، حدودا 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. فضل خدا نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان واسه به نرسیده و هیچ نوع ما تلفاتی نداریم.
د جګړې د لومړی کرشه د افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلرمې لیوا د اوم عملیاتي کنډ کومندان زمری په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
تقریبا ما چې خپل وش مارل دی شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرنو جوړ کړی او موزیګانې جوړ کړی. دا اوس موږ سره په ټلیفونو کې دی، هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موضع استفاده کړی، د سنگرنو استفاده کړی او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا دغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکی تلفات تلف کیږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دشمن ځي همالته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنگر جوړی، همغه ځینه په اردو ملي باندې یا پولیس باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې اندښتونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکی خلکو ته پکې رسیدلی دی. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې شوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ شوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسولین وایي دوی به ډیر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلې کړي. د والي ویان زړګي عبادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
مون البته په دې کې پلانونه لرو، د والی سپټر مشرۍ لاندې کمیټې غوښته ده. البته کم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو. د پلچکونو لپاره مونږ د انکشاف دهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډ سوي کورونه چې د دغې زینه تللي، البته شار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې ان شاء الله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوه مرسته مونږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي. خانقاه سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 8 کیلومترې کې پرته سیمه ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه. که څه هم افغان چارواکي په دغه سیمه کې د پرمختګ او وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکوي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د دغه ولایت شاوخوا 50% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده او د ترینکوټ ښار ته په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان په 5 کیلومترې کې شتون لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سم د کابل چاپ رسپانو ته سرور کار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې رسپانو په بیلابیلو مسایلو د غشان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ټاکونو د ټاکونو کمیسیون د کارونو په څرنګوالي لیکنې او تبصری کړي. رحمت الله افغان
د دولتي رسپانې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سرمقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي، هغه که په هر کچه وي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصرې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابل غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ټاکنو په کمیسیونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سرمقاله کې د شکایتونو په کمیسیون نیوکه سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله څه ډول چې لازم و د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه ونه کړه. د لیکوال پان د څو میاشتو په تیرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواکه وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان د لداس نه وړه وضعیت راوباسي. هشت صبح رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت درک کړي. په سر مقاله کې راغلي د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په یو لوی ازمیخ کې واچاو. اوس نو د ټاکنو کمیسیون ته پکار ده چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. د لیکوال پان کټاکنې ګټونکي ونه لري افغانستان به بیا د ملي وحدت حکومت په څیر د یوې نابریالۍ تجربې شاهد وي. په سر مقاله کې ټینګار شوی د ټاکنو کمشنران د هڅه وکړي چې د ټاکنو قانون او همداشان کړنلارې او لوایح او پالیسیانې چې خپله یې جوړې کړي په ښه توګه پلي کړي، څو د ناروا او نامشروع نفوذ مخه ونیول سي او افغانستان د یو انتخاباتي نظام خاوند سي.
کابل کې د غرمې 12:13 شوې. احمد تکل د افغانستان د سیمې نړۍ او د افغانستان مهم خبرونو سرټکی وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. هله د همرا سره واورې تر بیا د الله پامان.
په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي پر دې سرتیرو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي. د ننګرهار والی په دې برید کې د درې افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یوې چاودنې څلور پولیس وژلي دي. د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک پیښه تاییدوي، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي د وژل شویو پولیسو شمیر شپږ تنه ښودلی. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اووه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قلی اردو وایي د وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اوروغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله وختي. په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 ته ورسېد. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې د هوبی په مرکزي ولایت کې پرون 9 نور کسان په دې ناروغۍ مړ شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته مړینه ده. او د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وژلی چې د هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعتونو د مقاومت په ترڅ کې شپږ ویشت کسانو وژل او 50 نورې ژوبل کړل. دا سرتیری د ځمکې پر سر د یوې لانجې له وجې په غوسه شوی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نور بستې یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونې ته خراغلاست. د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه د نړیوال بانک د راپور په اساس څه باندې 50% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او سلګونه زره افغانان لا هم د کورنۍ د تمویل لپاره مناسب کار ته لاسرسی نه لري. دغه فقر بار تر ډیره د ښځو پر اوږو بار دی، ځکه لیوي خوا د شته دودونو له مخې د کورنۍ لخوا ښځې ته بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او له بلې خوا ښځه په کور کې د ماشومانو د سنبالولو، تعلیم او تربیه او روزنې مسؤلیت ورپخړه دی. په ټولنه کې شته فقر هم تر ډیره فشار پر ښځې دی. په ویژه در وضعیت کنونی که فصل سرما است و بیشتر زنان در کنار فقر با سرمای زمستانی دست و پنجه نرم میکنن و نیاز به کمک دارن. نهاد اجتماعی صلح و دوستی یکی از نهادهای خیریه است که برای کمک به چنین خانواده ها پرداخته و در فصل زمستان برای این خانواده ها مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. در رابطه با فعالیت های این نهاد بیشتر با محمد فیاض استانگزی عضو این نهاد صحبت میکنیم. آقای استانگزی به برنامه خوش آمدین.
تشکر. بخیر، سلامت باشین.
در ابتدا اگر در رابطه با نهادتان کوتاه معلومات بدین که از کجا آغاز کردین، کمک هایتان بیشتر بعدا با صحبت میکنیم که از کدام منابعی به دست میاد و بالای کیها شما بیشتر کمک هایتان را توزیع میکنین، بفرمایید.
نهاد صلح و دوستی در سال 2018 با سعی و تلاش جوانو، 5 نفر از جوانایی که در دانشگاه کابل مصروف تدریس بودند، خواستیم که یکی از نهادها را تأسیس کنیم که بتوانیم به خانواده های بی‌بضاعت در داخل شهر کابل کمک شویم.
درست.
این نهاد هدف اساسیش کمک به افراد بی‌بضاعت، اطفالی که در رویای سرک کار میکنن و سپورت اطفالی که با بی‌وضاحت هستند نمیتونن به مکتب برون، برشان مواد خوراکی و قدراسی و یا ما توضیح میکنیم.
درست. کمک هایتان من بیش کجا از که ها کمک را دریافت میکنین؟ چون شما یک نهاد توضیح کننده کمک هستین، من به مالیتان بیشتر از کجا است؟
در قدم اول خود در اکتبر 2019 ما یک فراخوان را در صفحه اجتماعی خود دادیم و با دوستای خود شریک ساختیم. ما خواستیم که لباس های زمستانی را جمع‌آوری کنیم، به افراد بی‌بضاعت و به خانواده‌های بی‌بضاعت کمک کنیم. در جریان فراخوان دوستایی که همراه ما کمک کردند بیشتر از 200 جوره لباس زمستانی و که از قبیل جمپر بود، کالا و چادر و لباس های مردانه و زنانه و اطفال ما جمع‌آوری کردیم و بعد از او باز ما خواستیم کمی لباس ها را به افراد بی‌بضاعت در داخل شهر کابل توزیع کنیم.
درست.
بعد از او یکی از هموطنای ما که افغانای مقیم ناروی در شهر سیسموک و اونجا یکی از کمیته‌های فرهنگی دارن و در حدود 150,000 افغانی با ما کمک کردن به خاطر سرمای زمستان. افراد به بضاعتی که در داخل شهر کابل زندگی میکنن، ما باید بر از یک تعداد مواد خوراکه و مواد سوخت خریداری میکردیم. در جریان جمع‌آوری لباس ما فند 150,000 افغانی به ما بسیار کلان پول بودک و بسیار خوش هم شدیم که ما بتوانیم از طریق ازی برنامه خانواده‌های بی‌بضاعت کمک کنیم. باز ما خواستیم که سروی کنیم برای این، بخاطر سروی افراد بی‌بضاعت و چطور بفهمیم که افرادی که با واقعیت ضرورت دارن و ما می کمک کار برشان برسانیم.
درست.
ما سه جای تارگت کردیم که یکی کمپی که خانواده هایی که از اروزگان، المان، زابل به جا شده بودن، آمده بودن در افشار زندگی میکردن، رفتیم در داخل کمپ سروی کردیم. تقریبا یک جای کمپ افشار بود و یکی هم کمپ که در کارتینه موقعیت داره و یک درست. کمپ دیگه هم در بگرومی است که اونجا مردم های قندوز و بغلان و دیگه ولایت ها آمدن، از اثر نامنی ولایت ها به جا شدن آمدن در اونجا زندگی میکنن. در جریان از این سروی ما در حدود 200 فامیل سروی کردیم. از 200 فامیل تقریبا 20 فامیلی که بیخی و از اقتصادشان خراب بوده که ما اما 20 فامیل تارگت کردیم. بعد از او بخاطر جمع‌آوری یا خریداری مو مواد ما به مارکت رفتیم و مواد خریداری کردیم و به افراد بی‌بضاعت توزیع کردیم.
خواستم نگزی شما اشاره کردیم که فقط کمک بیشتر بود از کشور ناروی به شما رسید، از افغان‌های مقیم کشور ناروی. در داخل هم شما با نهادهای خیریه یا بعضی از کسایی که سرمایه‌دار هستند تجار ملی با تماس بودین، اونا علاقه مندی به این نشان دادن که با شما کمک کنن، چون شما یک جمع بسیار مناسب به خاطر تشخیص مشکلات مردم و نیازمندی از اون هستین، چون در این وقت شما اشاره کردین کار کردین و خانواده ها را از میان چند صد خانواده چندین خانواده را تشخیص دادین.
بخاطر بهبود کار ما و ما بتونیم که به افراد به بضاعت زیاد کمک شویم، برنامه های دیگه را ما روی دست داریم که دیروز ما در یکی از جلسات در اینستیتوت جامعه مدنی افغانستان که دوستا در اونجا که از این جوهای مختلف آمده بودن که تا از واده یک جلسه بودم و از او خواستم که ما را کمک کنن و افراد بی‌بضاعت از طریق ما کمک های خود برشان برسانن.
درست.
و ما در پلوی از این برنامه های دیگه را داریم که مثلا دایندار در شروع سال تعلیمی ما کوشش میکنیم که یک تعداد مکتب ها را تارگیت کنیم و برنامه های مخصوص بخاطر اطفال و خانم ها داشته باشیم، در کورس های سواد آموزی را تحت پوشش خود بگیریم و برشان برنامه های کوتاه مدت داشته باشیم. در قدم اول یکی از برنامه هایی که بسیار مهم است در افغانستان و به نظر من تا فعلا در هیچ ارگان یا هیچ نهاد روی ازی تاکید نشده و فوکس هم زیاد سرش نشده، یکی از برنامه هایی که تچبل و نان تچبل پلیس است که به اطفال یه بسیار مهم است که بر از او باید یاد داده شود که کدام جایی که محرم است باید از اوج لوگیری شود که در مکاتب و مدارس و در مساجد که در شرایط فعلی که ما شما در جریان هستیم یک حوادث و چیزهایی را که ما میبینیم بخاطر از او باید ما اطفال خود با خبر بسازیم که یعنی جای محرم ما را باید کس دست نزنند.
درست.
و در پالوی از او بخاطر ارتقای ظرفیت خانما ما میخواییم که برنامه داشته باشیم، برنامه وومن کپاسیتی بیلدینگ سر از او کار بکنیم.
درست.
و یکی از چیزهای بسیار مهمه که اطفال که به مکاتب میرن بتانن به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی، ما میخواییم که کتو ریاست ترافیک و وزارت معارف یک برنامه داشته باشیم که در مکتب ها یک سیشن بسیار کوچک یک ساعته را به سنفای 3 و 4 و 5 از سنفای اول گرفته که برای از او ترافیک معرفی کنیم که از ترافیک در سرک چی رقم کمک بگیرن، اشارات ترافیکی چی است و بخاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی.
درست. شما گفتین که در آغاز که بعضی از محلاتی که در اونجا مهاجرین و بیجوشده داخلی اونجا سکونت دارن شما رفتین، در مقدمه ما هم اشاره کردم که بیشتر مشکلات و یا تنگدستی که ناشی از فقر اقتصادی است بیشتر خانوما را آزار اذیت میکنن. چشم دید شما چی است؟ چقدر زنان از فقر موجود در جامعه ما متضرر هستند؟
به نظر ما خو تا جایی که ما سروی کردیم و ما دیدیم در این 200 خانواده اکثریتش خانمایی هستند که خودشان برآمدن به خاطر کار و کار میکنن، در فامیل هم کستگی نیست که برشان کار کنه. مثلا ما در یکی از خانواده رفتیم که خود پسر از او خانواده طفل خورد است، کار کرده نمیتونن و در پالویش و خودشان جراف فروشی میکنه مادرش و از طریق مجراف فروشی به خانواده خود یک لقمه نان حلال میرن. و به خاطر از اینمی ما در جریان سروی ما از دوستا خواستیم که کدام چیزایی که ضرورت دارن ما برشان تهیه کنیم.
درست. بسیار تشکر. فضل هادی وردک لوردک ولایت څخه موږ سره پړی کده. سلام علیکم فضل هادی ورور، خبرونه ته خراب لست.
محترم سلام تا درون میلوان تا در مغولستان زفمان اولست فضل هادی وردگ مدشت میبرسوال اینه در سفاری تکیز
میره بانی. بله فضل هادی رو میره بانی. اوکی
دیدهی اکم اکرمی شکری دی در واقع هم دستایل وار دی نخلای دی نورو وطا نیکو تپیک وار کچه دست اکرمی وکو دا دوست دا ملما دیده نمی دارا پو دی که آقا کم کسان چه دی سرمایه لگی و آقا کم سوداگر چی دی آقا که به دیگه پروسه که ده تا سگردون و که دوگو دوگو ده پانا میسال دست یا گایی پایغان ورکه که آقا زن سوداگر ده میسال چیزی دوگو آقا نا با خبره ده میسال دوگو وشی تا ضروره پیدا چی ده دوگو سا به دیگه لیار که ده تا سگردون که وکو دا بیاده را بسته
دیر زیاد منو منو جوندی و زین. بله شنونده عزیز، ما شماره تماس برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین با استفاده از شماره ها و برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799-25-20 با مدرسه 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-82-27-55. شماره پختو هم و انتاز کالشی لدیش میروز خب استفاده نخبران سراری که اونیسی او دخبرنوی ملمت خب خبال پختنم مطرح که خبرون شمیری دی 0-99-40-15-40. بلا شمیره دا 0-99-20-15-50. بله یو بلا وریدون که لرو او رو چی چوک دی. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم قری صاحب میره بانی.
بله مصرین سلام مزا غوره.
بله قری صاحب میره بانی ساز غوره ما. سلام علیکم
سلام علیکم ساز غوره پرون که وریدون که تستاز ملمت سلام علیکم. هم دیرشم بزرگ واقعا افغانستان خلق با وجود کوکوچی او رم کا په دې اقتصادي او د سر مخافتي دا یو اساس دی په کابل کې چې پاتې نو بار په ټول سیستم کې حاله شته تاسو د مې څه امپورټان دا د دې خو څه نه د کابل نشو کړی دی یعنی نو
بله.
ډیر مننه خرسب مننه خرسب ژوندۍ اوسې. خب دو سوال داشتن، یک آقای فضلادی وردک از ولایت سوالی چه که ولایت میدان وردک و قاجی صاحب پشتون از فاریاب سوال داشتن، تقریبا سوال از اینا با هم مشابه هستن. فضلادی سوال داشتن، نگفتن که با تاجران شما با تماس بودین از اینکه کمک بیشتر جذب کنین از داخل، و دیگه که قاری صاحب پشتون سوالش اینی بود که کار شما تنها متمرکز به کابل میمانه یا به ولایت هم فعالیت های تنها گسترش میدین، چون فقر متاسفانه در ولایت بیشتر است؟
تشکر از دوستایی که در برنامه تماس گرفتن. پلانای ما پلانای طویل مدت داریم که ما میخواییم همی برنامه ما را به 34 ولایت ببریم. متاسفانه یک مشکل کلانی که در جامعه ما وجود داره، وقتی که ما مراجعه میکنیم با دوستا میگیم که بیاین به افراد بی‌بصارت کمک کنیم، اکثریت تجارا و دوستایی که سرمایه دار هستن و فکر میکنن که در این کدام منفعت شخصی ما هست. در پلوی از این که ما می کارا را میکنیم، ما به شکل ولنتیرلی این کارا را شروع کردیم. من خودم وظیفه دارم، کار میکنم، روزهای پنجشنبه و جمعه ما مختصص به خاطر از این کارا ساختیم. حتی مصرف تیل موترم ما از جیب خود پی میکنم. دوستایی که در برنامه همراه ما در جریان توزیع می باشد، مصرف نان و آب و چای یا از اون کلش ما خود ما از جیب شخصی خود پی میکنیم. یعنی در پروسه بسیار شفاف، اما کمکایی هم که به ما میرسه پس به شکل شفاف ما داکومنتری میکنیم و یک راپور دقیق از کسی که با ما کمک میکنه بر از گزارشاتش برشان میرسانیم، گزارشات تصویری و ویدیویی برشان میدیم. پلانای کلان داریم که ما میخواییم که تجارا و سرمایه دارایی که در افغانستان وجود داره که از به تماس شویم و از کمک بخواییم که در این بخش به شکل رضاکار بیان کار کنند. بخاطر که امی شکل رضاکار کار کردن در افغانستان یک چیز بسیار هم تو هر کسی که میگه که بیا به شکل رضاکار کار کنیم، بر از باید در کار باید ما پول مصرف کنیم، باید پول پی کنیم برشان. و اگر شما شاید هستین که سابق در ولایت اکثریت کارا به شکل اشهر گفته می شده که می رفتن کارهای خود پیش می بردن، من بدبختانه که اینمی کارا فعلا در ولایت هم نمی شد. کارا به هر کاری که باید یک کار بسیار کوچک باشه منتظر یک اینجو هستن، منتظر یک نهاد هستن که بیاین برشان کار کنن. اگه می کارم ما و شما خود ما هر کس هر فرد می جامعه کوشش کنه شروع کنن از خود یک تغییرات شروع کنن، بیاین به یک دو خانواده کمک کنن به شکل رضاکار، یا از تیم بیاین کار کنن در یک تیم که به دیگه مردم هم یک پند کلان شوند و مردم هم بفهمند که این جامعه ضرورت به کمک ها دارن.
آقای سانکزی، در رابطه با خانواده ها خصوصا خانم ها، ما شما گفتیم که اینا بیشتر با مشکل روبرو هستن، در جریان از این که خب یکی کمک های شما هست که با واقعیت هم میتونه یک مشکل آنی مشکل کوتاه مدت اینا را حل کنه در بخش مواد غذایی و غیر غذایی، اما یکی حل دائمی مشکل است که بخاطر ازی باید فکر شود، و حل دائمی ای است که باید ظرفیت کار ایجاد شود و مهارت ها و در میان خانواده ها و خصوص خانم ها، کدام راه ها به نظر شما میتونه خانواده را به خودکفایی برسونه، خصوصا خانم ها که وارد بازار کار شون اینا کار کنن، چون فشار بیشتر فقر اقتصادی و مسئولیت خانواده ها بیشتر بالای خانم ها است. این تو چیزایی به شما در جریان سرویتون معلوم شد که از کدام راه ما میتونیم خانم ها را به توانمندی اقتصادی برسانیم؟
یکی از مشکلات کلانی که هست خانواده و خانم ها را زیر فشار گرفتن کلانترین عمل فقر بی‌سوادی است. به برنامه درست دولت نداره بخاطر از بین بردن فقر یا کمک به افراد بی‌بصارت، و بی‌سوادی خودش یک مشکل کلان در جامعه است برای افراد و خانواده که واره با مشکل مواجه ساخته. اگر ما بیاییم نهادهای اجتماعی و اینجوها به خاطر از بین بردن فقر و به خاطر کمک کردن به افراد بی‌بصارت کارهای پروژه‌ای نکنیم، کارهایی کنیم که کوالیتی کار در نظر بگیریم، کوانتیتی در نظر نگیریم. در اکثریت جایا که ما دیدیم اکثریت مردم فوکس زیادشان سر همو کوالیتی بود، کوانتیتی بوده که ما آمار زیاد نشان بدیم که ولی ما اینقدر خانواده و یا اینقدر فامیل میله کور کردیم. د کومکی که به ما رسیده بود 150000 افغانی از ناروی، ما میتونستیم که کتازی 150000 افغانی تقریبا 50 خانواده را کور بسازیم، یعنی با 50 خانواده کمک کنیم. مگر ما مو کوالیتی کار خود در نظر گرفتیم که از او امی دجریان سروی ما دریافتیم که 20 خانواده بیشتر ضرورت به کمک ها داشتن و ما به خاطر از او یک بوجی برنج، یک بوجی هارد، یک سربوره، یک کیلو چای، یک دبه گاز، یک دانه کمپل با 5 کیلو گاز در داخل دبه برشان پر کردیم که یک بخاری. ما میخواستیم که بجای گاز و بخاری چوب استفاده کنیم، چوب برشان ببریم. من بخاطر از این که شهر ما آلوده نشه، جلوگیری از آلودگی عوام شوه، باز گاز و کمپل برشان کمک کردیم. یکی از راهایش اینمی است که ما اطفال خود، خانواده های خود و دوستای خود تشویق کنیم بخاطر درس و تعلیم درست. تا از این بدبختی ما و از این بیچارگی.
شما از برنامه ظرفیت گفتین که یکی برنامه رو در نظر دارین که ظرفیت خانم ها را در بخش ظرفیت سازی اینا کار بکنین. این برنامه تون اگر قرار باشه آغاز شوه بالای کدام بخش های ظرفیت ها می باشند به خاطر ایجاد ظرفیت در خانم ها؟
یکی از بخش هایی که ما سر ظرفیت سازی کار میکنیم بخش سواد آموزی است.
درست.
که ما کورس های کوتاه مدت سواد آموزی را در خانواده ها ایجاد کنیم و دوستان را تشویق کنیم که اطفال خود، خانواده های خود، خانم های خود به خاطر درس خواندن و تعلیم تربیت اجازه بدن.
بسیار تشکر. بله یک شنونده داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارتن، سلام خوب با شما، با مهمان محترم شما.
بله علیکم السلام، بفرمایید.
سلام خان قرارتون بالا ما رو بتون.
بله خان صاحب بفرمایید.
من یک نظر دارم، سوال از مهمان محترم شما دارم. نظر می است که همه هر کس که فقیر است در مانده است آواز بهتر نیست که کمک از خداوند طلب کنه، خداوند به اینا کمک کنه این بهتر است، چون که با بنده روی میاره. ولی از مهمان محترم شد سوال می است که چه علت انگیزه پیدا شد که تو بزی کار دست شدی که تو با مردم فقیر کمک کنی؟ ولی سوال دوم می است که زیادتر مردم به نام زنا، به نام اطفال، به نام بیوه زنا اینا همین کار را مندازن که ما کمک میکنیم، اینا از تجارا یا از دیگه محسسات کمک به دست میارن. وقتی که اینا پولدار شد خود به مقصد خود رسید، دیگه به فقران کمک نمیکنه. دیگه از میمان مطلب شما سوالی هست که شما چی رقم شما خودایی کمک میکنن یا شما بخاطر دیگه موضوع بخاطر پرکزن جی بخودی کارن؟
شکر آخوان زیسیم، شکر. شما اگر چی اشاره کردین در ابتدا گفتین که بعد کمک های شما به گونه شفاف و کمک های که از ارمنبی دریافت میکنین، بعد از دادن کمک های توزیع کمک ها به خانواده ها وضع گزارش از شفافیت کارتان و شفافیت توزیع مواد هم به اونا ارائه میکنه. اگر کوتاه بازم به خاطر از اینکه قناعت آخوندزاده صاحب حاضر شوه، اگر در مورد شفافیت توزیع کمک ها بگوین و این که آخوندزاده صاحب پرسیدن که چطور شما تشویق شدین به آغاز از این کار؟
تشکر از آخوندزاده صاحب، تشکر از سوالش. ما پیش از اینکه این کار شروع کنم که یکی از اینجا در بخش تعلیم تربیه کار میکردم، تقریبا 5 سال مکت از واد 34 ولایت افغانستان مصروف سروی در مکاتب دولتی و خصوصی بودم. مکاتب دولتی را ما سروی میکردیم و برشان کتاب توزیع میکردیم.
درست.
در جریان توزیع کتاب و آپدیت کتابخانه ها و یا ما در اونجا دریافتم که اکثریت فامیلا و در داخل شهر و بیرون اجازه به خاطر رفتن به مکتب اجازه نداشتن، از طرف فامیلشون ممانعت بود.
درست.
باز ما خواستیم گفتیم که چی یک کاری باید بکنیم که وا تشویق شون و برن به مکتب و درس بخونن، از این بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنن.
درست.
5 نفر از جوانایی که ما در داخل دانشگاه کابل مصروف تدریس بودیم، پلان گرفتیم که بیاین یک نهاد خیریه، به شکل یک نهاد خیریه جور میکنیم و ولنتیرلی ما همی کارهای خود میکنیم بدون کدام مفاد و بدون از این که ما مفاد خود در نظر بگیریم. سوال بسیار خوب را اشاره کرد که اکثریت اینجوهایی که راجستر شدن به نام خیریه کمک ها را جمع آوری میکنن، من بسیار فیصدی کمی از کمک ها به افراد به بضاعت میرسن. ما به خاطر شفافیت کار ما به شکل رضاکار کار میکنیم و 5 نفری هم که در تیم ما از خوشبختانه که کلشان در اینجا مصروف کارا هستن، روزای پنجشنبه و جمعه خود به خاطر از اینمی اختصاص دادن که درست. افراد به بضاعت کمک کنن و هر فردی که به ما کمک کرده به شکل شفافش در صفحه اجتماعی ما اما موادم به تصویرش در صفحه اجتماعی ما نشر کردیم و یک راپور دقیق به کسی که به ما امو کمک را کرده پس به شکل دکومنتری یعنی به شکل تصویری و صوتی و راپور دقیق برشان ارائه کردیم و کوشش میکنیم که داینده همی برنامه ما به شکل رضاکارانه پیش بره و ما به خاطر پلان کردیم که ایره به شکل یک نهاد راجستر کنیم در داخل چوکات دولت و فعالیت های خود پیش
خوب.
دیدیم که جنجال هایشون بسیار زیاد بود که باز با ما از او صرف نظر کردیم اما تو ما کارهای ما را به شکل یک تیم در صفحه فیسبوک خود ادامه میدیم.
بسیار خوب است. خوب در رابطه با شما گفتین که برنامه آینده به است که باید ظرفیت سازی شود و ظرفیت هم از با سوادی خانم ها آغاز میشه. در جریان سروی که شما داشتین به خاطر توزیع کمک ها با اونا که صحبت کردین خانم ها چقدر علاقه مند به این هستن که به کورس های سواد آموزی بپیوندن و دید خانواده ها در رابطه چی است؟ آیا اونا اجازه میتن به چنین کاری یا چگونه؟ چون در برخی موارد که ما صحبت کردیم با مهمان های ما اینا گفتن که مشکل در برابر کار اینا خلق شده در گذاشته.
کلانترین مشکلی است که اکثریت خانواده هایی که اطفالشون به درس تعلیم اجازه نمیتن و مصروف پیدا کردن یک لقمه نان هستن
نه.
و این یکی از کلانترین چالش ها در جامعه ما است که اگر یک فرد بیاید درس تعلیم کنن یعنی او باز به شب و چاشت صبح خود چیزی ندارن به خاطر خوردن مجبور هستن که یک لقمه نان حلال پیدا کنن و ما به خاطر از اینمی کار که بتانیم هم مردم تشویق شوه و هم خانواده تشویق شوه در پولوی از این که ما مواد خوراکه و مواد سوخت برشان کمک میکنیم از یک تعداد از اینجوها ما کتاب ها و کتاب هایی که به اطفال است که وارد تشویق میسازن خانواده هایشان تشویق میسازن از اونجا جمع‌آوری میکنیم در پولوی از این همی کتاب ها رو در شروع سال تعلیمی ما پلان داریم که توزیع کنیم به افرادی که به بضاعت هستن و به شکل تشویقی از این کار ما که ما مثلا قلم کتابچه و یک دانه کتاب که با تصویر باشه برشان توضیح میکنیم که چند ارگنیزیشن صحبت کردیم و با ما وعده دادن که ما برتان کتاب کمک میکنیم در پلوی مواد خوراکه و مواد سوخت این کتاب ها رو برشان کمک کنیم و فامیلا هم تشویق شوند که اطفال خود به مکتب و با مدرسه و جای تعلیمی اجازه بده.
خب تعداد شما به این کار بسیار اندک است. شما گفتین که حدود 5 نفر در این بخش کار میکنین. اگر قرار است که برنامه‌ای به خاطر سواد آموزی خانم ها راه اندازی کنین برنامه‌تون چی است؟ که آیا در خود منطقه که اونا سکونت دارن این کورس های ایجاد میشه و یا بیرون از ساحه در سایه دیگر؟ چون خانواده ها باز یکی اجازه نمیتن و دیگه هم اقتصاد از اونا ایجاب نمیکنه که به همچون کورس ها به فاصله دورتر برن.
پلان ما ای است که ما که وکیل های منطقه و جایی که کورس های سواد آموزی است که از هوا مشوره کنیم و وار از نزدیک ببینیم که شان گپ بزنیم و به خاطر بهبود کار ما پلان داریم که یک LCD خریداری کنیم و با پریزنتیشن های ما را زیاد طولانی تر نگیریم. سشن های 1 ساعته و 2 ساعته برشان میگیریم که هم با وام از کار غریبیشان نمانن و برشان خسته کن نشه و یک برنامه ها که بسیار مفید بر از وام باشه و بعد فال خانواده که وارا کمک کنن در پلوی مشکلات زندگیشان و یک رای بخاطر بیرون آمدن از فقر و بدبختی باشه.
بسیار خوب است. خوب در رابطه با این که کمک های آیندی شما، چون ما از فصل سرما میگذاریم، بیشتر چی فکر میکنین که آیا کمک نقدی شما با خانواده ها بیشتر مفید واقع خواهد شد یا این که شما در بخش ظرفیت سازی کمک کنین به خاطر حل مشکل دوامداری که خب مشکل اقتصادی است که این مشکل اقتصادی متاسفانه از امو ناشی از نبود ظرفیت ها، نبود کارکرد و نبود اراده در برخی از خانواده ها ناشی میشه؟
به نظر ما کمک های مالی هم میتونه که خانواده را کمک کنه در پالوی از که و چطور بتانن از فقر و بیچارگی از این مشکل یک راه حل برشان پیدا شود. و در پالویش ما فکر میکنم که اگر ما برنامه های دقیق برشان داشته باشیم که مثلا هم کمک مالی کرده بتانیم در پالویش، کمک مواد خوراکه و مواد سوخت و مشکلاتی که داره وارم برشان تهیه کنیم بسیار خوب بشه.
بسیار تشکر آقای سنگزایی از زور شما در برنامه.
بخیر سلامت باشین. تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه آینده خداوند نگهدارتان.